دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د مسهرانې خبرونه ورې ز ست سلیمان شاه د سات خبرونه ولولم. په داسې حال کې چې د افغانستان د دفاع وزارت د شنبه پورې د هلمند ولایت د نهر سراج په ولسوالۍ کې په هوایي بمباری کې د 14 وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکړی. د فرانسې خبری اژانس د همدغه ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې د ملي پوسټ پر وی قرارګا باندې د طالبانو په مرګانی برید کې د لسو حکومتي عسکرو د وژلو رپورټ ورکړی. خو یو حکومتي مقام امریکا غږ ته وویل چې د چرخک منده په سیمه کې واقع د ملي اردو په قرارګا باندې د طالبانو په پرونی برید کې 14 عسکر وژل شوي دي. د سومالیا په پایتخت مګوټر بم په یو ضرور چاودنې کې نوي کسان وژل شوي او په لسهاو نور ټپیان شوي دي. د رویټرز اژانس ته رپورټ لمخې وژل شوي سپاره وو. دا په سومالیا کې د تیرو دوو کلونو په موده کې تر ټولو غټه خونړۍ حمله وه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د شنبه په ورځ د ایران غندنه وکړه او ویل چې د سوله ییزو احتجاج کوونکو د پلو په خاطر له تشدد نه کار اخلي او د دولسي پاسون په دوران کې د پاسداران انقلاب ځواکونو ایشتلو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو لوړ پوړی مقام مخکې د رویټرز اژانس ته ویلي چې د پاسداران انقلاب وسلوالو یو نیم زر احتجاج کوونکي ایشتلي او وژلي، خو آزادو سرچینو دغه شمېره نه ده تایید کړې. او دا فی نړیوال سازمان وایي چې لږ تر لږه 300 څلور کسانو وژل تایید شوي دي. د رویټرز اژانس وایي چې د شنبه په ورځ په عراق کې د ایران د طرفدار حکومت مخالف او احتجاج کوونکو د ناصرې په جنوبي ښار کې واقع د خامو تیلو یو غټه څا وتړله. فنی کارکوونکي مجبور کړل چې د څا د کنټرول احتجاج کوونکو دا شعارونه ورکړل چې وطن خپل نه وي نو تیل دې هم نه وي. د پرله پسې مظاهرو په دوران کې د امنیتي ځواکونو په لاس تر اوسه پورې له 400 زیات احتجاج کوونکي ویشتل شوي او وژل شوي دي. یوه نړیواله خیریه مؤسسه وایي چې د سوریې په جنګ ځپلي شمالي لویدیځ ولایت ادلب کې د مسلسلو هوایي بمباریو او درندو توپونو د دوامدارو ډزو له امله د ملکیانو ژوند دومره خراب شوی چې نږدې د سقوط نقطې ته رسیدلی. د ایپی خبری اژانس د انټرنیشنل ریسکیو کمیټي نړیوالې خیریه مؤسسې د کارکوونکو له قوله رپورټ ورکړ که د روسانو او د رژیم هوایي حملې دوام وکړي ممکن چې له دغه ښار نه په څو هفتو کې 400,000 نه زیات خلک هم ووځي. په لسهاو زرو خلکو د ترکیې په سرحد کې پناه اخیستې ده. د ایپی اژانس د رپورټ له مخې د شنبه په ورځ د لبنان په پایتخت بیروت کې په سلهاو احتجاج کوونکو په دولتي بانک کې د لنډ وخت لپاره احتساب وکړ. د خلک له څو میاشتو نه د لبنان په حکومتي ادارو کې د فساد او رشوت خورۍ د ختمولو او د سیاسي اصلاحاتو په خاطر راپاڅېدلي دي. پولیسو هغوی په زور د بانک د ودانۍ نه وشړل. د ایپی خبری اژانس د سانتیاګو نه رپورټ ورکوي چې د چیلي د حکومت په ضد د روانو احتجاجونو په دوران کې د امنیتي ځواکونو په لاس د شنبه په ورځ د وژل شوو کسانو شمېر 20 ته ورسېده او د هیواد د بشري حقوق سازمان په دې اړه د مستقلو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د هانګ کانګ د دیموکراسۍ طرفدارانو چې د پوهنتون محصلین دي او د شنبه په ورځ احتجاجي مظاهرې وکړې له پولیسو سره نښتې کړې دي. دا خلک د هانګ کانګ په کورنۍ او چارو کې د چین د حکومت د لاسوهنو او د پولیسو د ناروا سلوک په ضد د څو میاشتو نه راپاڅېدلي دي. د جمعې په ماښام د امریکا د کالوراډو د ایالت په مرکز ډینور کې د یوې مغازې دننه د ټوپکوالا په ډزو کې 11 کلن هلک ویشتل شوی او وژل شوی. د جمعې په ورځ د امریکې د هوایی په ایالت کې د یو سیاحتي هلیکوپتر د لړېدو وروسته پلټونکو له سختو هلو ځلو وروسته شپږ مړي وموندل. او په افغانستان کې د پاکستان سفارت افغانانو ته سر له نن نه په کابل کې د ویزو د ورکولو اعلان کړی دی. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنډونکو خبرونه د امریکا غا غشنانه د نوو ورو دلته سود امریکا غا غشنانه د سهارنې خبری خبرونه ته وغوښتي چې د واشنگتن نه نشریږي د هم دروان خبرونه لمړی مطلب د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسیون چارواکي چې پر کټګوریو باندې د شاوخوا 15 شکایتونو د ویشلو کار پیل شوی دی. د انتخاباتو د څارې ادارې د ټکنیزو ټیمونو د خوا د سبشو شکایتونو حجم ته په کتو اندېښنه لري چې ممکن ټول د شکایتونو به په ټاکلي قانوني موده کې ونڅېړل شي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال اکرام شینواری پر راپور کې اوري.
د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوریت ریاست د ټاکنو په لومړنۍ پیلو باندې د سبانې 15 شکایتونو د ارزولو په مخه پر کټګوریو باندې دغه شکایتونو د ویشلو کار پیل کړي چې په ترڅ کې به د شکایتونو بڼه هم څرګند شي. دغه کمیسیون منشي وایان قاسم الیسی وایي چې په ولایتونو کې پر کټګوریو باندې د شکایتونو د ویشلو د بهیر د بشپړېدو وروسته به دغه کمیسیون چارواکي کابل کې مرکزی دفتر ته راپور خغلی الیسی دغه شکایتونو د بنې پاره ویل
طبیعتا شامل تخطی تخلف
سرګندل چې په لوی کچه د شکایتونو د سرغړونو او ټاکنیزو جرمونو په اړه دي. خود ټاکنو د قانون لمخې هغه شکایتونه چې د سرغړونو او ټاکنیزو جرمونو په اړه دي په 3 کټګوریو کې ویشل کیږي. خود دې لپاره چې د شکایتونو حجم زیات دی تر اوسه د ټولو شکایتونو درجه بندي نه ده شوی.
دسته بندي را سرعت
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون د تیری پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د شکایتونو ثبتولو په قانون دری وزنی موده کې شاوخوا 15 شکایتونه د ټاکنیزو ټیمونو لخوا چې اکثره د ثبات او پالنې امنیت او اسلامي عدالت او دولت جوړونکي ټیمونو لخوا دغه کمیسیون ته سپارل شوی سب کړی دي. د ټاکنو څارې ادارې د تل شپږمې ورځې د ټاکنو پر لومړنۍ پیلو شو شکایتونو حجم ته په کتنې اندېښنه ښیي چې کیدای شي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به په دغه لوی شمېر شکایتونه په ټاکلې قانوني موده کې ونشي ارزولی. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو څارې ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته چې شکایتونو په زیات شمېر ثبتول ضرور به د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون پر کړنو باندې اغیز ولري.
ځکه چې دوی چمتووالی د داسې لوی رقم لپاره نه و او دوی خپل سرګندونه کې ویلي دي چې موږ تمه توقع د 15 شکایت بلو د نه په دې پیمانه باندې نو دا لیدلو په قانون وخت مشخص کړی ده. 15 ورځې د ولایتي کمیسیونونو سره او 15 ورځې د مرکزي کمیسیون د شکایت سره چې کچېته د فیصلو د ولایتي کمیسیونونو باندې څوک رضایت نه کوي او اعتراض کوي نو ویرم دا چې کدای شي دا پروسه او دا لړۍ نور موږ داسي
د ټاکنو سر د ادارې دغه چارواکي وی چې اندېښنه دا ده چې کیدای شي دا کمیسیون په ټاکلي کلنی موده کې د شکایتونو درځولو کار بشپړ نشي کړی. ښاغلی رشید وی چې د ټاکنیزو شکایتونو له خپلواک کمیسیون څخه تمه دا ده چې دا کمیسیون د شکایتونو درځولو بهیر په ښه ډول مدیریت کړي.
په دې معنی چې په کوم ولایتونو کې د شکایتو کچه ډېر ده هلته خپل تخنیکي او حقوقي کارمندان زیات کړي تر څو دغه د تصنیف او د تحقیق او د تحلیل دغه مرحلې هلته وظیفه سره بشپړ کړي تر څو ولایتي کمیسیونونه وتولي چې هلته ازت سره
د آزاد او عادلانه ټاکنو سر د ادارې دغه چارواکي وایي چې د شکایتونو درځولو په برخه کې لویه مسله دا ده چې ارزونې په شفافه توګه ترسره شي.
نو خامخا په دې کې وخت ډېر لګیږي. دا د ساده معلومات د انتخابات کمیسیون راواخلي او سیستم کې واچي او پایلې اعلان کړي. دا مجبور دي چې څېړل وکړي تر څو هغه عدالت په اخر کې تضمین کړي. نو دلته قضیه دا ده چې یو طرف د مدعي یا د شکي په شکل کې راځي او بل طرف باندې شکایت شوی ده هغه هم دې ته اړ ده چې وخت ولري تر څو اسناد او مدارک بتوکي. نو
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د تل د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو د اعلان شوو لومړنیو پیلو له مخې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم 50.3% رایو په ترلاسه کولو سره په لومړنیو پیلو کې د ګټونکي په توګه اعلان شوی. ورپسې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې ټاکنیز ټیم د شاوخوا 90% رایو په ترلاسه کولو دوهم مقام ګټلی دی. خو د ټاکنو د قانون له مخې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون لخوا پر لومړنیو پیلو د شکایتونو درځولو وروسته به د دغو ټاکنو ګټونکي اعلان شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
یوې امریکایي ورځپاڼې ویلي دي چې د سولې په خبرو کې طالبانو پوربند موافقه کړې ده. په دې اړه زمونږ د آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب دوست د سولې د مطالعاتو د موسسې د مشر خلیل الله صافی سره مرکه کړې ده چې د طالبانو د غونډو په حق له خبر لري. ښاغلی صافی د پښتنې په ځواب کې چې د غوربان په اړه دغه معلومات څه دي او جزئیات یې څه دي داسې وویل.
مننه. بله، د بګرام له وروستي برید نه ډاکټر خلیلزاد د طالبانو له سیاسي کمیسیون نه وښتنه کړې وه چې د توافقنامې له لاسلیک مخکې ورځنې عمومي اوربند اعلان کړي. طالبانو سیاسي کمیسون د کیسه پلاوی د شیخ شهاب الدین دلاور په مشرۍ کې یو ونی مخ کې پاکستان ته تللی او په پیښور کې او کویټه کې د طالبانو د رهبرۍ د غړو د دارالفتا د مفتیانو او د علماو شورا سره لیدلی دی او دوه ورځې مخ کې په عمومي غونډه کې چې هم د علماو شورا د نظامی کمیسون او د سیاسي کمیسون د کیسه پلاوی او د رهبرۍ شورا غړي پکې موجود دوی په خپل منځي او ورځنی عمومي اوربان سره هوکړه کړی دا او کله چې سیاسي کمیسون بیرته دوه هی تولر شي د امریکایي پلاوی سره د طالبان د رهبرۍ دغه مثبت پیغام شریک کړي او ک امریکا بل کوم غوښتنه ونه مني او دغه ورځنی اوربان ومني نو هله مندي دا چې د جنوري په میاشت کې توافق معامله اسلیک شي
دا په خپل ذات کې پرمختګ بلل کیږي له طالبانو سره د امریکا مذاکرات نو کله پیلېږي
لکه ما چې علاوه نو کله چې د سیاسي کمیسون د ریکاسیس پلاوی بیرته دوه هی تلل شي د امریکایي پلاوی سره به ډیر ژر دوی یو ډیر مختصر پړاو خبري ولري ترسو د توافقنامې د لاسلیک او اعلان پر محلويش یا تاریخ نیټه باندې دوی سره هوکړه وکړي او دا غن ورسته به اوربند تنفیذ شي.
سید اعظم پوښتنه د مذاکرات په اړه فکر کوي چې بیا مذاکرات نه کیږي او مستقیم موافقه
توافقنامې د توافقنامې متن مخکې نه هی کړي دی پاره کې نور تعدیلات نه کوي فقط دغه د اعتماد سازي په خاطر په دې خاطر چې د افغان ولس افغان حکومت او نړیوال ټولنې باور راشي چې طالبان یو موټی سره او نظامیان د خپل سیاسي مشرانو له حکومت نه اطاعت کوي دوی باید خپل یواله ثابت کړي تر څو د توافقنامې نه مخکې دوی اوربند کړي نو فکر کوم کوم امریکایان د لسر د پزې دغه ورځنی اوربند ومني نو دوی به بیا دغه په دراستون کې پړاو او مذاکرات به ډیر مختصر وي او دوی به یوازې د اعلان د مراسم او د ټی پاړه باندې دوی خبري اترې وکړي او نیټه چې اعلان کی طالبان ناتو او امریکا او افغان حکومت یعنی د اوربند هر اړخیز زیات نه وي چې یو طرفه بوي د طالبانو د خوانه د افغان قضیه په افغانستان په جنگ کې د خکیلو ټولو خلخو به اوربند اعلان کړي
صحیح له امریکا سره تر توافق وروسته باید سملاسي بین الافغاني مذاکرات پیل شي دلته د ټاکنو لمړتاس په نظر د بین الافغاني غونډه مهمه اجنډاګانې بچوي
بلې طالبان او امریکا هو کلکړی دا چې د طالبان او امریکا د توافقنامې لاسلیک نورسته بعد لسنه تر 15 ورځو پترس کې د بین الافغاني مذاکراتو لومړی دور پیل شي لومړی ناسته به تر سره شي نو هیله ده چې دغه مذاکراتو د پیل نمخ کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل نمخ کې د افغانستان د ټاکنو نهایی نتایج اعلان شي نو کله دغه نتایج اعلان شي او دا به دوکه انتخابات دویم دور تلل شي په دې صورت کې خو دغه ملي وحدت حکومت به دوام کوي او اگر چې هماهنګي به کلکونو ترمن خو په صورت د دوه اطراف د قضیه به په بین الافغاني مذاکرات کې طالبان او بل لور ته سیاسي او جهادي احزاب مدني ټولنې د خزو او پارلمان استازي د افغانستان حکومت چتر او مدیریت لاندې بوي او کله انتخابات کې یو ډله کامیاب اعلان شي فکر کوم دا به د موازنه په بین الافغاني مذاکراتو کې وساتي او د افغانستان حکومت به یو افغان شموله افغانستان شموله او قوي هیئت وټاکي نو دا خو په دې پورې منحصر ده ولې دا په دې معنی نه ده چې انتخابات دوی په اړه تلل شي ګواکې چې د سولې پروسه باندې ناکام شي
د امریکا غا غشتنره د سهارنې پښتو خبري شو او په سوریه کې ورستۍ مورچل هم د هغه پوزیانو لاسته ولوي د چې امریکایي ملاتړ کوي د امریکا خاص ځواکونو همدارنګ د اکتوبر په میاشت کې د داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي وواژه او بل اخر په افغانستان کې هم جمهور رئیس محمد اشرف غنی د داعش تماتې اعلان وکړ تفصيلي په دې راپور کې وایي
حتی مخکې له دې چې 2019 کال پیل شي اسلامي دولت ډله د تېښتې په حال کې و او دا توانې نظر لو چې په عراق کې سیمې ونیسي یو شمېر کسانو ویل چې دغه تروریستي ډلې د ختمېدو وخت را رسیدلې دی
د دوه کلونو راهیسې جمهور رئیس مونږ واقعا اقدامات کړي او د داعش په وړاندې مو ګټلې ده
د ورسته جمهور رئیس ترامپ دا خبره څو ځله تکرار کړه
مون کنټرول تر لاسه کړ تاسو به اوریدل چې په سوریه کې نوې سلنه 29 سلنه خلافت لمنځه تللی خو اوس خلافت سل په سلو کې لمنځه تللی دی سل په سلو کې
د ولسمشر دغه داګانې به ځینې وخت هغو ځواکونو رد کړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ورستي په دروښتمه د داعش خپل سره خلافت په بشپړ ډول ونړید خو ډیر ژر معلومه شوه چې جګړه لا ختمه نه ده د اسلامي دولت شاوخوا تل نظر جنگیالي په عراق او سوریه کې هغو سیمو ته ولاړل چې حکومت حاکم نه وو د داعش زرګونه جنگیالي ونیول شول زرګونه جنگیالي او د هغوی کورنۍ زندانیان شول او د بې ځای شویو په کمپونو کې ځای پر ځای شول په اپریل کې د داعش د فعالیت نخي بیا راڅرګند شوې دي د لی پسې د لانکا کې پر مذهبي مراسمو د بریډ مسولیت چې 250 کسانې ووژل او ګنج مې نورې ټپيان کړل پر غاړه واخیست د یادې ډلې مشر ابوبکر البغدادي هم راڅرګند شو هغه له ټولو پلویانو وغوښتل چې پر فتحی باور ولري. بلخوا د اسلامي دولت ډلې پوری تړلې کسان په نورو ځایونو کې را څرګند شول. استخباراتي سرچینو وړاندوینه وکړه چې شاوخوا 15,000 جنگیالي په افغانستان کې د یادې ډلې تر تور بیرغ لاندې راغونډ شوي دي.
بینان دوی په یقین سره دا لیوالتیا درلوده او تبلیغاتو دا ښوده چې هغوی غواړي له افغانستان بهر بریدونه وکړي.
په ورته وخت کې د داعش مطبوعاتي برخې په ټولنیزو رسنیو کې له افریقا څخه تر فلیپین پورې د خپلو هڅو تبلیغات پیل کړل، خو په اکتوبر کې یو ویجاړوونکی ګزار وشو.
تیره
شپه امریکا د نړۍ د ترهګرو تر ټولو ستر مشر وواژه، ابوبکر البغدادي ووژل شو.
د امریکا ځنګړو ځواکونو بغدادي په سوریه کې له تعقیب وروسته په خپل پټنځای کې وواژه. د امریکا په ملاتړ ځواکونو د یادې ډلې دویم کس ابو حسن المهاجر هم له منځه یووړ. داعش د ابو ابراهیم الهاشمي القریشي په نامه د نوي خلیفه په ټاکلو سره چې تر اوسه مرموز دی ځواب ورکړ. پلویانو او ملاتړو یې په ټوله نړۍ کې ملاتړ وکړ.
ترهګري تر اوسه ژوندی ده او د عراق په شمال غرب او د سوریې په شمال ختیځ کې فعال ده.
په داسې حال کې چې کار ختم شوی نه دی، امریکا او متحدینو یې په داعش دوه نور ګزارونه هم وکړل. د افغانستان په یو مهم ولایت کې ماته ورکړه.
داعش انشاءالله ننګرهار کې ختم شوی او هغه ملي روحیه چې بیا ما ننګرهار کې ولیدله چې نور تریخوالی ولس نسی منلی دی باندې زه ویاړم.
په ټولنیزو رسنیو کې یاده ډله هم په بشپړ ډول له منځه تللې ده.
For the time being, for as far as we know,
تر هغه چې مونږ په هیګو داعش د اوس لپاره په انټرنیټ نشته، مونږ به وګورو چې څومره ژر خپل کار بیا پیلوي.
تر اوسه هم د افریقا د نایجیر په څیر هیوادونو کې چې په یو برید کې یو اوی عسکر ووژل شول، تهدیدات موجود دي او پوځیان د اسلامي دولت ډلې سره د احتمالي جګړې لپاره چمتووالی نیسي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
اوس هم یو روغتیایي مطلب لرو. د الزایمر ډیزیز انټرنیشنل یا د حافظې د زوال د ناروغۍ نړیواله ډله وایي چې په نړۍ کې تقریبا 40 میلیونه کسان د حافظې د زوال په ناروغۍ اخته دي. دغه ناروغي اکثره د پاخو عمر کسان نیسي چې په لومړي سر کې حافظه کمزوري کوي او بیا انسانان وشني. خو ډاکټرانو اوس یو نوې دوا جوړه کړې چې په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو سره مرسته کوي. دغه نوې درمل د مغزو نه غیر نورمال پروتین پاکوي. همدغه پروتین د انسان د اعصابو د غیر نورمال کېدو سبب ګرځي او پرمختګ ته نه پرېږدي. د حافظې د زوال داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو ډاکټران او ساينس پوهان لګیا دي داسې دارو درمل جوړوي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو لپاره د ژوند شرایط اسانه کړي. ډاکټرانو د انټي سنس الیګونو کلویډات په نامه مصنوعي درمل جوړ کړي دي چې د ټاو په نامه د پروټینو د تولید مخه نیسي او هغه پروتین چې د مخکنه په رګونو کې تولید شوی دی لمنځه وړي. د تاو پروتین د حافظې د زوال په ناروغي د اخته کسانو په مغزو کې غوټي جوړوي. همدغه غوټي د حافظې د زوال تر ټولو غټه نخه ده. دغه نوې درمل نه پرېږدي چې د انسان په مغزو کې د تاو پروتین پیدا شي او غوټي جوړ کړي. د امریکا د میزوري ایالت د واشنگتن په هنتون د داخلي ناروغي ډاکټرانو او ساينس پوهانو په لمړي سر کې د مګکانو په مغزو کې د ټاو په نامه همغه پروتین واچول چې د حافظې د زوال سبب کیږي. په دې چرنې کې هغه معلومه کړه چې په دې نوې دوا سره هغه د مګکانو د ژوندۍ پاتې کېدو وخت زیات کړ. ډاکټر سارا ډیویس د نوې چرنې په حق له امریکا غږ ته داسې وویل:
So when we treat with our drug, the mice live longer. And we can also prevent
په عادي حالت کې د غمګکان زرم رښول، خو کله چې مو هغوی ته نوې دوا چې موږ جوړ کړې ده ورکړله، د هغوی د ژوند موده زیاته شوله. بل خبره دا هم را ثابت شوه چې په دې دوا سره موږ عصب ژوندۍ ساتلی شو. په دې دوا سره موږ هغه عصب هم ژوندۍ ساتلی شو چې په خوا به د ټاو غوټو وجل. چېډونکو دغه درمل په بيزوګان هم ازمایل ده او نتیجې مثبت وه. هغه هیله لري چې دغه درمل به ډیر زر په انسانانو هم وزمایل شي او ښه نتیجه به ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO رپورت ورکړی دی چې د روغتیا عاجلو پیښو ته چټک ځواب ورکول به وزل کسان ژغورل شي. د امریکا غاک خبريالې لیسا شلاین د جنیو نه په دې حقله دا راپور لګولای.
د روغتیا نړیوال سازمان او انډیوالو موسسو په 2019 کال کې په څو باندې څلوختو هیوادونو او سیمو کې د روغتیا 150 ساجلو پیښو ته ځواب ویل دي او په 130 هیوادونو او سیمو کې د 440 هغو ګواښونو په باره کې تحقیقات کړي وو چې روغتیا ته مخامخ شوي. د طبی پیخو او انسان منځته د راوړو تباهیو قربانیان استراري مرستې لاسته راوړي، مګر کافي نه دي نو مطبوعات ورته نړیواله توجه راجلبوي. اجرایي مدیر مایکل رینا په جنجالونو او نور استراري حالاتو کې د کمزوري روغتیایي سیستمونو کار دوام لري خو نه لیدل کېږي او کار روان وي. رین خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
In Bangladesh, we work with partners to address the health needs of nearly 1 million Rohingya refugees living in the crowded camps in Cox Bazar. The mortality rate in this highly vulnerable population has remained at low levels.
Among the Bangladesh, the Andiwalu Musso Sara Karkawu, the Cox Bazar company, the Deregana Guna Pakeda, the Rohingya Takriban, the Yumilun Mahajiru, the Rohte Agamkru. په دغو بیوزلو مهاجرو کې د مړینې اندازه په ټیټه سطح ده. د وخت نه د مخه د دغې مړینې اندازه ټیټه شوې ده. دا هغه څه دي چې فکر کېږي په دې حالات کې د منلو وړ دي او دا د ګڼ شمېر خلکو د زیار او زحمت نتیجه ده. رین وایي ډبلیو ایچ او او انډیوالو موسسو په یمن کې تقریبا 10 میلیونو خلکو ته روغتیایي خدمتونه رسولي دي. دا وایي تقریبا 1 میلیون ماشومان یې له داسې ناروغیو نه ژغورلي دي چې د واکسین کېدو له لارې مخه نیول کېدای شي او د څه باندې 100 هغو ماشومانو علاج یې کړی دی چې په جدي کم غذایي باندې اخته وو. رین بیا وایي:
In Uganda, Ebola transmission was prevented after cases crossed from DRC on 2 separate occasions, and the preparedness work that's been going on in surrounding countries.
یوګانډا کې د ایبولا د انتقال مخه وروسته له هغه ونیول شوله چې په دوه بیلابیلو وختونو کې د کانګو له ډیموکراتیک جمهوریت نه پیښې خپرې شوې او په شاوخوا هیوادونو کې د تیاري نیولو کارونه دوام لري. د بین المللي ټولنې په مرستې سره یوګانډا 13 میلیونه ډالر په تیاري نیولو باندې ولګول او 2 ځلې د ایبولا مخه ونیوله. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې باندې 1 میلیارډ ډالر به د ایبولا د مرګانی ویروس له منځه په وړلو باندې ولګول شي چې د 2013 کال د اګست د میاشتې نه راپه دیخوا د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې خپرېږي. راپورټونه وایي وروستی شمېر 2,228 مړینو په شمول 3,386 پیښې لیدل شوي دي. په نور اجلو پیښو کې چې ډبلیو ایچ او ورته په تیر کال کې ځواب ویلی دی، په موزمبیق کې طوفان، د سوریې او جنوبي سودان د جنجال پر مربوط استراري حالات، په ایران کې د سیلابونو راوتل، په البانیا کې د زلزلې کېدل او د بحر الکاهل په واړه ټاپو ساموا کې د شری خپرېدل شامل دي.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې نظر یې ولسوالۍ نه.
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-3133 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190-00-01. د کونړ په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي ماشومانو ته د واکسینو پر وړاندې خنډونه شته دي، خو په لوی لارو کې ورته سیار ټیمونه ګمارل دي چې هر میاشت زرګونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړ شي. پاموکړی رپورټ ده.
د کونړ په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي د ولایت په ټولو ولسوالیو، کلو او درو کې د واکسینو ګرځند ټیمونه ګمارل چې هر میاشت تر 10 زره ډیرو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي واکسین رسي. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز صافی امریکا غکتویل په لوی لارو کې ګڼ د سیټمونه ګمارلي چې ماشومانو ته واکسین کوي. هغه وایي په ډیرو سیمو کې وسلوالو د واکسینو په وړاندې خنډونه جوړ کړي، خو که هر څومره ناامن سیمې نه خلک راوځي او ماشومان ورسره نو حتمن واکسین کیږي.
او په دې کې هغه ماشومان چې د 15 کلنۍ نه کمی ټول ماشومان چې 15 کلنۍ نه عبور مرور کوي دغلته واکسین کیږي. او د دې کامیابی دا چې دغه ماشوم حتمن په د کال په ټول کې حتمن د دې چیک پوینټ نه تیریږي، کاغه بنا په هر دلالو یا مریض کیږي یا د خپل مور پلا سره کم ساغه تزي کم زیت تزي په هر دلالو سره چې یا واده تزي یا غم خادي تزي، نو په هر دغه مانی چی دلیل مانی چی د ماشوم حتمن د دې درې نه یو وخت راوځي او دلته واکسیناتوران وتناستي او دوی واکسین کیږي، نو دا ډیره کامیابه ستراتیژي ده.
هغه وایي په ولسوالیو کې طالبانو داعش او ځینو کورنیو د واکسینو د تطبیق مخنیوي کړی دی. هغه زیاتوي چې دا اوس هر کمپین تر څلوېښت زره ډیر ماشومان له واکسینو پاتې کیږي، خو د لویو لارو ټیمونو د پاتې کیدونکو ماشومانو کچه کمه کړې ده چې دا یو بریالۍ چاره ده.
هر میاشت کې د 15,000 نه ډیر ماشومان پی ټی ټی ان واکسین کوي، یعنی دا ماشومان دي سیدي چې کله هغه سره موږ جمع کوو موږ وایو چې 15,000 پورې زمنګ ماشومان به پاتې، نو دا ماشومان کیږي. خدا په مختلفو دورو کې بیا هم دغه ماشومان زمنګ په ځینې زپه دی وایم چې کېدې شي د پی ټی ټی په واسطه باندې زمنګ او یان تر 30% پورې دغه ماشومان دغه کم چې د نه تیر زره دي دا به واکسین شوی، ځکه چې دغه ماشوم بار بار راځي بیا راځي بیا راځي د واکسین ندانه پاتې کیږي.
ګڼ شمیر ولسی خلک هم د واکسینو په وړاندې شته خنډونه اندېښمن کړي، خو وایي که په قومي کچه هڅې وشي او د کمپینونو په وړاندې شته خنډونه ختم شي نو ماشومان به له یوې مهلکې ناروغۍ نجات پیدا کړي.
او دا هم درنډونکو د روان خبرونې وروستی مطلب. د پکتیکا او لوګر ولایتونو امنیتي منصبینو ویلي دي چې په دغه ولایتونو کې د تیرو څو ورځو په موده کې تر 15 وټنو زیات چارس نیولې دي او لمنځه وړي. دوی ویلي دي چې د مخدراتو پر ضد مبارزه ګړندې کړې ده. تفصیلی د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمی پر راپور کې اوري.
د پکتیکا امنیه قومندان مل پاسوال نثار احمد عبدالرحیم زئی وایي چې په دغه ولایت کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړې او په ترڅ کې ډیر اندازه مخدره مواد په ځانګړي توګه چارسلو منځه وړي دي. هغه ویل په تازه عملیاتو کې تیر شپه د دغه ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې پولیسو د نشه یي توکو له دوو زیرمو څخه 8 ټنه چارس ضبط کړي چې یو اندازې نن په خرانه کې خبريالانو ته وخدل.
څنګه خټونه پورې دا اته اوس وزول وسول له بین ولاړل او 201 د سکلو چارس را انتقال سوي دي. دلته چې اوس تاسو شاهد علي اسي د دې تر څنګه درې نفر هغه څوک چې اته په ساحه کې موجود او د کار کاوه هغه هم را وصل سوي دي او عملیات موافقانه تر سره سوله.
قومندان عبدالرحیم زئی وایي چې له مخدراتو سره د مبارزې په ترڅ کې تیره چهارشنبه هم د نشه یي توکو یوه زیرمه کشف کړې وه. د ده په وینا له دغې زیرمې شپږ ټنه چرس ترلاسه او بیا یې د رسنیو پر وړاندې وسوځول. هغه وویل پولیسو تازه هڅې شروع کړي تر څو په دغه ولایت کې د مخدره موادو د قاچاق تولید او استعمال مخه ونیسي. دا هڅې د پکتیکا یو شمېر اوسېدونکو ستایلې او د لا جدي مبارزې غوښتنه یې کړې. په ورته وخت کې د لوګر امنیه قومندان مل پاسوال رحمی خدا مخلص وایي چې په مرکز پل عالم کې په دوو جلا عملیاتو کې څه باندې یو ټن چارس چې غزنی او بیا د هیواد لویدیځو ولایتونو ته انتقالېدل نیولې دي.
جمله 1032 کیلوګرام چارس است.
جمله 1022 کیلوګرام چارس، 243 کیلوګرام د چارسو تخم او د کاچکبرانو یو را د پیک اپ موټر ملیتی زو کونو ته پلاس ورغلی دی.
په چاکل خچاق از مسیر میبرم
مخدره مواد کاچاک په توګل ننګرهار څخه د لوګر لاره میدان وردګ غزنی او کندهار ته انتقالوي.
از ننګرهار
قومندان رحمی خدا مخلص وایي په دې وروستیو کې په ترلاسه ډیرو عملیاتو کې په زیات اندازه مخدره مواد نیولې او له منځه وړي. هغه وایي چې په دې اړه یې دیرش کسه څارنوالۍ ته هم معرفي کړې دي. پکتیکا او لوګر کې کوکنار نه کرل کیږي، خو په ځینو ولسوالیو کې د چرسو کرکیله دود ده. د لوګر په ازرا او د پکتیکا په خوشامن ډیله اوړ ممی ولسوالیو کې د چرسو کرکیله ډیره عامه ده.
او درنډونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ پښتو خبری خبرونو مطالب هم پای ته ورسیدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکي خبرونې د افغانستان په وخت مخام په وو بجو پیل کیږي. تر هغه چې به هم ساس په خدمت کې حاضری کو تاسو ټول په لوی لاس پرم پاتې ورځ باندې مرغه د خدای په امان.
اینجا واشنگتن است.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض